روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دې بیا ستاسو لپاره د دې اونۍ د روغتیا خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په 00122 شپږ یو نه یو دېرش پنځه دېرش یا هم په 09000010 او 0 باندې زنګ وهلی سئ. درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې د زخمیانو سره څه ډول باید لومړنۍ طبي مرستې وسي. په دې خبرونه کې مو و محترم ډاکټر صاحب محیب الله زیر چې د عامې روغتیا د معالجوي طب رئیس دی د ته بلنه ورکړې ده. د ده څخه لومړی زه کور ډېره مننه کومه چې دوی هر وخت زموږ بلنه مني. نو په دې باره کې هم خبرې کوو چې څنګه د زخمیانو سره مرستې وسي او په بیړني حالت کې څنګه ډاکټران او عاجل خلک ور ورسیږي. نو ډاکټر صاحب، تاسو ته شرغلاس وایم، سلامونه درته وایم، په خیر راست.
مننه شافیا خورې، زما سلامونه او نیکې لته او ستا همکارانه او ستاسو د رادیو محترم اوریدونکو ومنه، هیله ده چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب زیر چې تاسو هر وخت زموږ بلنه منلې او و دې خبرونې ته زموږ د وطنوالو په خدمت کې تاسو همیشه اوسئ. نو ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې یا وروستیو وختونو کې متاسفانه ډېرې دردونکې پیښې په افغانستان کې وسوله او ډېر بېګناه خلک مو شهیدان سوه. نو دا افغانستان ټول شهیدانو روح ته به هم دعا وکړو او خدای دې داسې پیښې بیا هم نه راولي. نو د خپرونې موضوع مو پر زخمیانو باندې د کړې ده چې زخمیانو سره څه ډول باید لومړنۍ طبي مرسته وسي. نو په دې موضوع محترم ډاکټر صاحب، ستاسو سره غږیږو چې په عاجل وخت کې د زخمیانو سره باید څه وکړای سي، خلک باید څه ورسره وکړي او څه ډول ایمرجنسي مرستې و دوی ته ورسیږي. نو لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه دغه وکړم محترم ډاکټر صاحب، چې د زخمیانو سره لومړنۍ طبي مرستې څه دي؟
مننه شافیا خورې، اجازه راکړئ چې تاسو د رادیو لارې د پیخي د اخیرنی پیخي او نورو پیخو د قربانیانو چې کوم زمونږ هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی هغو ته د جنتونو غوښتنه وکړم او هغو چې ټپیان سوي دي هغو ته د لوی خدای څخه د اجل شفا غوښتنه وکړم او د دوی کورنیو ته تسلیت وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا جنگ جګړه زمونږ له هیواد نه ټوله سي او نور زمونږ هیوادوال په دې غمیزو کې خپل ژوند له لاسه ورنه کاندي او ټپي نه سي او زمونږ کورنۍ او ټول هیواد د غم په ټغر کې نه دي. دغه پیښې چې په کتلوي شکل باندې منځ راځي د دوه له امله زمونږ زیات شمیر هیوادوال ټپي کیږي. کله چې ټپیان هغه سیمه کې د پیښې سیمه کې منځ راځي نو ښایي چې دغه ټپیانو کې درې ډوله زمونږ هغه خلک چې ټپیان سوي دي موجود وي. یو خو به خفیف وي، یو به متوسط وي او یو به ډیر وخیم وي. نو دغه درې کټګوري خلک په ټپیانو کې شامل دي او یو کټګوري چې هغه له بعده مرغه هغو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده چې هغه شهیدان سوي دي. نو هغه ټپیان چې ډیر وخیم حالت لري هغه به موږ او تاسې په لومړي توپ کې هغو ته حق ورکړو چې هغو تر اوله رسیدگی وشي او په منځنۍ ډول چې وخامت ولري هغه په دویمه کټګوري کې او په هغه چې دی او خفیف ډول سره هغه ټپین سوي دي د پیشې له امله هغه ته بیا په درېمه کټګوري کې موږ تاسو کومکونه او مرستې وکړو. نو زمونږ مرستې باید لومړی هغه څوک چې مرسته کوي یعنی طبي مرستې اولیا مرستې هغه خلکو ته چې په دې پیښه کې ټپین سوي دي ورسوي. هغو دې باید لږ تر لږه په دې د ټپیانو سره په مرستې په اړه څه معلومات ولري، پوهې ترلاسه کړي وي او څه زده کړه ولري. او بیا دویم زمونږ ټول امنیتي ځواکونه، ترافیک او نور هیوادوال هغه چې چلوونکي دي، دا ټول په یو ډول نه یو ډول د دو د په مرسته کې خپل رول لرلی شي. هغه څوک چې زده کړې ترلاسه کړي دي نو اول به ټپیان لکه چې ما مخکې ویلې په دا درې کټګوریانو باندې تقسیموي. لومړی هغه کسان دي چې هغه خفیف دي، هغه به مالته ورته څه درملنه کوي لکه ټپونه به په پټیږ دي او له هغه ځای نه کېدای شي چې هغه رخصت شي. دویمه کټګوري چې منځنۍ وي هغه دي هم په همدغه ډول باندې کېدای شي چې د پیښې په سیمه کې ورته مرستی وشي. او درېمه باید چې کومه لازمه مرسته ترلاسه کړي نو ژر تر ژره باید د مجهزو امبولانسونو په واسطه باندې نږدې روغتون ته واستول شي او هغو چې له بده مرغه خپل ژوند له لاسه ورکړی پر هغو باندې موږ تور کارت دو. دا تور کارت معنا دا ده چې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. نو که څه هم د انسانیت او طبابت لازم موږ هغو ته ډېر سخت احترام لرو خو هغو دي نو خدای بخښلی دي موږ چې هر څه هلته د پیښې سیمه کې ورته وکړو هغو ته څه کولی نشو. نو هغو دي چې دغه درې کټګوري هغه ژوندي کسان چې ژوند یې ترینګلی وي هغو ته مرستې وشوې نو بیا په آخر کې دوی هم د امبولانسونو په وسیله باندې زمونږ روغتونونو ته او سړو خونو ته استو څو یې د هغو د کورنۍ پیدا شي. په دې پیښو کې زمونږ د عامې روغتیا د وزارت د کابل امبولانس هغه مجهز امبولانسونه چې په هغو کې نرسان او طبي کارکوونکي او ډریوران دي په دې کې هغو د لازم زده کړې ترلاسه کړي دي او هغو د کولای شي چې په ښه ډول سره دوم ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې په هغه سیمه کې وکوي او بیا یې ژر تر ژره نږدې روغتون ته واستوي. دغه وه په ټوله کې د ټپیانو سره هغه لومړنۍ روغتیایي مرستې چې د پیښې په سیمه کې د روغتون نه په اصلاح مخکې هغه مرستې چې باید ورسره زمونږ امبولانسونه د هغو کارکوونکي او یا نور هغه کسان چې دوی پر رضاکار ډول باندې دغه زده کړې ترلاسه کړي چې مونږ په نیکه مرغه په ټولنې په کچه باندې روغتیایي رضاکاره کارکوونکي لرو چې اکثره دوی دغه زده کړې ترلاسه کړي دي او دغه کتیانو ته دغه کسانو ته دوی مرستې کوي او بیا یې روغتون ته اصلي په روغتون کې بیا هرڅه چې لازم دي. نو د ډاکټر صاحبان له خوا نه هلته هم یو د دوی یو تصنیف صورت نیسي او د هغه د وخامت چې څونه د دوی ژوند یعنی د دوی د ناروغي او ټپونه په کومه درجه کې دي بیا په هغه ډول سره مرستې او کومکونه ترسره کړي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب زیر. محترم ډاکټر صاحب تاسو خو پر دغه لومړنیو مرستو چې د ناروغ سره د ژغورنې د دوی د سلامتیا د پاره هغه امکانات چې و تاسو هغه یاد کړل، نو په دغه وخت کې چې یو پیشه سوي وي او زخمیان فرضاً طبي مرستو ته ضرورت لري او عاجل دوی پراته د خلکو د عامو خلکو وظیفه ولې دلته خو دوی نه نرسان دي او نه فرزن نه دوی کوم زده کړې په دې برخه کې کړې دي چې دوی باید څه ډول و زخمیانو ته سره څه ډول مرستې وکړي، نو د عامو خلکو په دغه عاجل وخت کې د عامو خلکو وظیفه څه ده او تاسو څه ورته وایاست؟
ډېر ښې ټکي ته مو اشاره وکړه. اول ل ټول نه د مخکي باید د زمونږ هیوادوال چې کومه سیمه کې د بیړنۍ حالات رامنځته شوی دی، کدا په هر لامل وی، یعنی د جنگ جګړې لامل وی، د انتحار لامل وی، د انفجار لامل وی، جګړه وی، خو ټپیان او یا ناروغان منځ راوړي، د دوی لومړی هغه انساني، وطني او افغاني دنده بداوي چې دوی د کابل امبولانس هغه مشخصې شمیرې ته چې وصول دوه زنګ وهي، د دغه زنګ په وهلو سره چې په وړیا ډول سره د شمیره ډایلول شي، او زمون کابل امبولانس د ورځې لخوا نه په درې نیمو دقو کې باید د خپل هغه ټاکلي سټېشن نه د پیښې په طرف باندې حرکت وکي، او د شپې لخوا نه په 15 دقو کې باید دوی له خپل ټاکلي سټېشن نه د سیمې خواته چې کومه پکې د بیړنۍ حالات پنځه راغلی دی حرکت وکي. او یو هیله مې دا ده چې دوی دغه د کومه سیمه چې هلته پکې بیړنۍ حالات منځ راغلی دی دوی باید کره معلومات ورکړي چې سیمه چیرته دی، هغه آدرس په ډیر دقیق ډول وښيي چې څو دوی په ډیر ژر ډول هلته ورسي. دغه زمونږ له دوو وطنوالو نه هیله ده چې دغسې یو کار وکړي، نو زمونږ په امبولانسونه په ډیر ژر ډول هلته سیمې ته رسیږي، خو که څه هم زمونږ هیوادوال اوس واقعا له موږ سره سخت همکار دي، یعنې د عامې روغتیا د کابل امبولانس له کارکوونکو سره دغه چلوونکي چې دي دوی دغه سرکونه ورته پرېږدي او حق اولیت زمونږ امبولانسونو ته ورکي، همدارنګ د امنیتي ځواکونه، ترافیک، دا ټول دا جاده سړک واټونه موږ ته به کار کوي چې زمونږ امبولانسونه په ډېر زر ډول ورسیږي، چې زه په دې حقله له خپل ټولو هیوادوالو امنیتي ځواکونو او ترافیکونه مننه کوم. په دویم قدم کې که چیرې داسې وي چې په بعضو سیمو کې دغه کابل امبولانس یا نور روغتیایي امبولانسونه څو رسیږي او وخت نیسي، نو زه له خپل هیوادوالو نه هیله کوم چې دا څو ټکي چې زه یې په عرض ورته رسوم دا په نظر کې ونیسي. لومړی په ټولو نه هغه ټپي شوي کسان نه، یا هغه ناروغان چې هلته د پیښې له امله منځ راځي، اول کې د دوی د تنفسي لاره ډیره مهمه ده چې دا باید واضح وساتل شي، پرې نږدي چې د اجنبي اجسامو وینې او یا د ژبې په وسیله باندې چې شاته قاتیږي دا د دوی د تنفسي او هوایی لاره بند کنده، نو دوی به زر دا وینه چې په دوی سږمو کې یا خوله کې موجوده وي دا به پاکه کنده، او پرې نږدي چې د سړي یا د دغه ټپي ژبه شاته خواته قاته سي، نو دوی به ټول لومړی هڅه دا وي چې یعنې دغه ناروغ ته داسې مرسته وکړي چې دوی ساو وستلی شي، ځکه چې کسان ناروغ نه شي وستلی نو هغه زمونږ تاسې د غړیو اندامونه او سیستمونه داسې جوړ شوي چې د اکسیجن د کمبود سره ډېر سخت اساس دي، او د دې له امله به خپل ژوند زر له لاسه ورکړي. دویمه توجه چې بیا کوي له تنفسي لارې نه وروسته دغه د وینې د بهېدو خبره ده، یعنی چې اره ځای کې چې ټپ دوا نو دوی به د دغه وینې له بهېدونه په دې لاندې ډول سره چې ځي په عرض رسوم مخنیوی وکړي. اول به کوشش وکړي چې کوم پاک ټوکر هلته پیدا کاندي او دغه ټپ باندې کېږدي او د لاس په فشار باندې، او کچیر داسې کلوی چې شریانی وریدی وینوی فعال شکل باندې آلتا بهیږي، نو دوی کولای شي چې د هغه ټپ نه پورته برخه د یو بنداج د سمال او هر ټکر چې دوی پلاس کی یا کمربند د دې په وسیله باندې کلک وتړي، او چې په دې ډول باندې په هغه رګونو باندې فشار راشي او د وینې د بهېدو نه مخنیوی وشي. ځکه د وینې بهېدو له امله مریض هغه وینه چې په دوی په رګونو کې شته هغه چې ضایع سي، نو دا ناروغ موږ ورته شاک وایو هغې خواته ځي چې بیا دغه مهمو غړو ته د بدن وینه نه رسیږي، لکه دماغ، لکه قلب، لکه بډوډي، چې دې ته وینه ونه رسېدله نو دغه د وینې د کمبود او د اکسیجن د نشتوالي له امله مري. نو دغه دویمه برخه ده. درېمه برخه چې کوم کسرونه یا په حساب د پښې او لاسو اړوکې مات شوي وي، نو په دې ته هم یوه توجه پکار ده. دا باید په ډېر احتیاط سره لاسوهنه وشي، یعنی هر اړوکی چې ماتیږي داسې یو پارچې چې حتی د چاقو نه ډېرې تیزې پارچې جوړوي، چې دغه پارچې بیا کولای شي د هغه رګونه او چې د اعصاب رګونه او د وینې رګونه وي دا څیرې کړي، او د هغه له امله ناروغ ته ډېر بد اختلاطونه را د مخه کاندي. حتی د خورېدو په وجه دغه سخت درد ناروغ ته پیدا کیږي، چې د هغه درد له امله کیدای شي ناروغ شاک لاشي، حتی د مرګ سبب شي. نو دوی نه د ما غوښتنه دا ده چې که دغه یو وخت وي چې امبولانسونه یا روغتیایي کارکوونکي هلته نه وي، نو دوی دې یو تخته پیدا کړي او دا د مات شوي طرف ته د کیږي، داسې چې دغه دوه مفصله یا دوه بنده دوی تثبیت کاندي، یعنی پرې نهکي وخوریږي او په یو تکه دې دغه طرف وتړي. حتی داسې هم کیدای شي چې که چیرې د یو سړي دواړه یو طرف یې مات وي، دا ماته پښه دې واخلي دغه روغې پښې سره دې د یو ټوکر په وسیله باندې تثبیت کاندي چې د خورېدو نه یې مخنیوی وشي. ځکه چې د خورېدو په نتیجه کې هم ناروغ ته درد پیدا کیږي، هم یې هغه رګونه د اعصابو او د وینې چې دي دا څیرې کیږي، چې ناروغ ته درد او حتی د مرګ سبب کیدای شي. دغه هغه ټکي دي چې د پیښې په سیمه کې ناروغ ته باید نظر کې ونیول شي. نو که چیرې یا نږدې روغتیایي مرکز وي، نو ارومرو به دا ناروغ هر ژر تر ژره هغه ټاکلي روغتیایي مرکز ته ولېږدوي، او که چیرې بیا داسې سیمې وي چې هلته د امبولانسونو امکانات وي لکه چې ما مخکې ویلې، نو بیا دې پرېږدي چې امبولانسونه راشي او د هغو کارکوونکي په هغه فني او معیاري ډول سره دغه ناروغان د امبولانسونو په وسیله باندې نږدې روغتونونو ته ولېږدوي چې هلته بیا ورسره روغتیایي لازمې مرستې ترسره شي.
ډېره مننه، ډېره مننه، خدای دې تاسو ته ډاکټر صاحب برکت درکړي. واقعا پر هغه مهمو نقطو ته مو زموږ متوجه کړلو چې اکثره تاسو وایاست چې په لیرو پروتو سیمو کې بعض وسایل نه وي، او مریض فرضاً امبولانس و نسي ژر ورته رسېدلی، او هغه لارې چې تاسو ور وښولې دا واقعا د دوی سره ګټه کوي چې د دوی هغه سیمه کې چې پیښه سوي وي خدای دې نور هم دا حالت نه راولي. خو ډاکټر صاحب تاسو ته به هم وخت درکو، او اوریدونکي به هم په لین کې چې دوی څه پوښتنې لري، زه خو پوښتنې لرم، او تاسو مفصل ټول معلومات ورکړئ، بیا هم یو څه پوښتنې سته هغه به د خبرونې په لار کې ستاسو څخه وکړم. خو اوس به اوریدونکو ته وخت ورکړو چې اوریدونکي څه وایي. سلام ډاکټر
صاحب.
مهرباني وکړئ په لین کې یاست.
هغه ما د پېمال څو پیسې د وینې باید په انسان کې، او وینې ته مثبت تمنې وینه چې دا څنګه بیا چې ګټ بیا تاوان لري، مثبت وینه ډېره پیدا کېږي، منفي وینه بیا نه پیدا کېږي. د وسې لپاره کوم خواړه وخوري سړی چې باید د هغه استفاده وکړي او وینه پرې شي.
نو دغه نظر دې مو وکړي. مهرباني. ډاکټر صاحب د دې سوال تاسو واخستلې
او ورونه زما سلامونه ونیکي هلي ومني لوی پاک خدای انسانانو ته یو زینه درسي ډالۍ چاغه ژوند دی وربخلې دی چې دا وکهن ډیر غټ سروت دی او بیا دا وینه چې دا داسې یو ډالۍ دی چې بل هیڅ شی ځای نشي نیولای نو د انسان په ټول بدن کې د پینځونه تر شپږو شاوخوا لیتره وینه موجوده ده او دغه وینه د انسانانو په د اډوکو په مغز کې هلته جوړیږي او یوه سره کرویه د وینې یو سلوشل ورځې عمر لري یو سلوشل ورځې وروسته دغه کرویه چې ده نوې کیږي هغه زړې چې دي هغه ختمیږي او نوې منځ راځي نو کچیر یو سړی وینه له لاسه ورکوي تو لوی خدای ورته داسې یو بدن او غړي ورکړي چې کېدای شي بیرته وینه تازه کړي خو داسې حالت وي چې هغه په اني ډول سره ډیره وینه له لاسه ورکړي وي هغه نو د دې ضرورت کیږي چې ورته له بیرونه وینه زرقی ډول یا د رګونو له خوانه ورته ورکړل شي چې موږ ورته بلډ ترانسفیوژن یا نقل دم یا د وینې ورکړه وایو دا باید هغه مشخص ګروپ چې کوم ده هغه ورته ورکړل شي د وینې مثبت ګروپ لنیک مرغه یعنی چاره چې مثبت وي هغه ډیره ده خو دل اورچ منفی کسان کم دی لبادا مرغا او دوی باید یوازې آرچ منفی نه واخلی دا هیوادوال کولای شي چې زمونږ وینو بانکونو کې چې په روغتونونو کې موجود دی دلته وینی منفی مختلف گروپونه موجود دی که خدای مکړه داسې ضرورت پیښي موږ ورته وینه ورکولای شو او یو تعداد زمونږ داسې هیوادوال دی چې هغو خپل هغه انساني افغاني او اسلامي هغه دنده او رسالت چې دی هغه یې ترسره کړی دی خپل نومونه یې راجستر کړي دي چې د اړتیا په وخت کې هغه مشخص ګروپونه چې لږ دي یعنی د وینې منفي ګروپونه دي هغو ته موږ زنګ وو هغو دې راځي خپله دا وینه ورکوي د وینې د بیا تکمیلېدو لپاره ضرور دا ده چې موږ او تاسې خپل هغه خواړه چې باید ویخرو لکه دا شیان چې هغه د اوسپنې خه سرچیناوی او هغه خواړه موږ وخورو لکه کېدای شي موږ کشمش وخورو یا ممیز یا موږ او تاسې ترکاری باب کوم چې شنه پانی ولري لکه کشنیز لکه ملی سرخاک دغه او همدارنګه میوه په دوکې او همدارنګه موږ او تاسې پروتیني مواد چې وخورو نو د دې په نتیجه کې هغه وینه چې من له لاسه ورکړی دا واپس بیرته
bale
من تاسو کولای شو چې یاده یو یعنی دی وینې دی په خوا داس یو بد رسم چې چا وینې نه ورکوله لوینې نه یریدل خو اوس خلک په دې پیښوي چې دی کې هم د لوی خدای له خوا نه ډیر سخت ثوابونه شته او هم د روغتیل نه کابل نظر ډیر ګټه هم شته څوک چې وینه ورکیه ډیر ډیر خپل روغتیا ته ګټه رسیږي نو او داسې به ویل چې وا څاڅکی وینه څلوېخت غوړې مړې اسې نه ده وروره اوس کوم غذایی مواد چې موږ تاسو دا خرو د دې په نتیجه کې دا زمونږه تاسو وینه په یو سلوشل ورځ یعنی د یوې میاشتې په شاوخوا کې تکمیلېږي او د دې نه باید موږ تاسو کومه نگراني ونه لرو
کومه دان محترم ډاکټر صاحب اوریدونکو ستاسو په لین کې دی یو بل اوریدونکو به واخستاس تاسو اجازه
مهرباني
bale مهرباني وکي په لین کې اسره
خوري اول تاسو سلامونه تقدیموم د ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه تقدیموم زه محمد سعید صافی د بغلان مرکزی نه تاسو سره په تماس کې
مهرباني وکي
دا خپل زه یو تکلیف لرم دا ډاکټر صاحب زه پایښ کوم چې زه قران کریم چې کوم وخت تعقیبوم د شه دوه درې ورځې چې وایم په حساب مې ډیر بوج راځي لاخر ته د غړي رغو حساب د مخامخ دا رګونه راته نیسي یا کوم ټلیفون شي او پنځه لس نمبرونه چې تعقیب کوم دا نه ډېر تعقیب وي هغه ته د خبر تم تل دوام مو خپل دوام کوم او سر دغه د دې کوم شي چې د قران کریم تعقیب وو او د ټلیفون نه باقي نمبرونه تعقیب وو ډېر می پاسه وو بوج راځي.
بله بله محترم ډاکټر صاحب دا ورور ستاسو څخه دا پوښتنه کړې ده محمد سید صافی صاحب دی مهرباني وکړئ.
صافی صاحب سلامونه می ومنه خدای دې جوړ ورو سره. دغه ستا کوم ناروغي چې ویلې ډیره جدي هم نه ده خو زه داسې غوښتنه کوم چې د قران عظیم شان لوستل خو به شک چې ډیره ډیره ثوابونه او ګټې لري خو ته دوه عمره وایې چې ستا پر مغزو باندې ډیر فشار رانشي یعنی کیدای شي چې ته نیمه پانه یا یو پانه وای چې داسې دی احساس وکړي چې یاره اوس نو زما په مغزو باندې څه پرشر دی او یا اوس نو ستړی شوم بیا نو بس کا یو شیبه آزاد هوا کې چکر وها سا واخله او بیا راشه چې کله یو ساعت نیم ساعت تیر شو نو بیا نیمه پانه یو پانه بیا وای دا به هم ستا ثوابونه ډیری او هم به ستا روغتیا. او پاتې شو د تلیفونو په هکله باندې چې ډیر ته پوهیږي دغه ستا لپاره مکالمې او دا تلیفونونه تاوان کوي نو بیا کوشش وکړه چې ډیر اړین اړیکې نه وي نو هغه پرېږده. او زما بله له ستاسو ته مشوره دا ده چې یو ډاکټر صاحب ته چې هغه په رواني ناروغیو کې تخصص ولري یو لري ورسره مشوره وکړه چې هغه لازمي مشورې درته درکاندي او کچیر بیا ضرورت وي کوم درمل به هم درکاندي ولې هغه ډیر زیات صلاح مشورو ته کار ده چې هغه تاسو ته یو څه مشورې درکې هغه ته په پام کې ولره زه په دې یقین لرم چې ان شاء الله ستاسو تکلیف ډیر جدي نه دی او ان شاء الله الرحمن تبه روغ رمچ.
بله درې دقیقې پاتې دي نو ډاکټر صاحب یو اوریدونکو به بیا هم واخلو او په لاندې ډول مهرباني وکړئ تاسو په لاندې کېست. بله په لاندې کېست وروره ښه ډاکټر صاحب لار وسو می بیا یو اخیر پښتنې ته او بیا بستاسي ورستی مشوره هم و درنو وطنوالو څخه واخلو چې تاسو تلري کچيري یو زخمي ډیر وینه د لاس ورکه البته لکه مخ چې تاسو ویله داخلي خونریزي ولري په دغه وخت کې باید څنګه یو نفر پوسی چې دغه نفر ډیر خونریزي ورکړي دا او څه ډول مرسته ورسره وسی.
من شافیا خوری ډیره شي ټکی ته مو اشاره وکړه کله چې سړی وینا یا په دیننه نه یې وینا دې نه وی بیرونی وی د دې لامل اوله کې په سړی باندې یو رقم د زوف حالت راځي خستګي او کثرت ورته پیدا کیږي سرترخی ورته پیدا کیږي په تندی باندې خولي را خوري کیږي او کچیر تاسو د هغه نبض ونیسي نبض له هغه شپیتونه ته یو سلولاسو پورې چې یو نارمل حالت ده دغه ګړندې کیږي او کله هم داسې وي چې سړی لاس کې دي د په نبضو باندې کله نبض یې ډیر ضعیف او یا ته احساس نشي کېدی او همدارنګه د دې رنگ سپین اوړي چې خلک ورته وایي رنگ سپین تښتېدلی دی شونډې په حساب حتی سپینې اوړي او قرار قرار دا د ګنسیت حالت دی کچیر دلته د چا سره کوم مالی فشار وی او فشار وکتل شي نو فشار لاغه نارمل حالت نه چی اتیاو یو سلوش شپیته او یو سلوشلو کدا د دینه راکتیږي او بلخره سړی لویږي او قرار قرار دغه شوري حالت شیدای یعنی دا زایل کیږي دغه علامی دی چې سړی تخی د سړی خپل زیاته وین الله سور کړی دا او د دې لپاره اول باید خداوی کچیره د زړه تجربه روغتي مرکز ته واستول شي او کچیره بیا حالت تاسو وی چې روغتي مرکز لري وی نو کوشش دی وشي چې کچیره دا وینه بهیدنه بیرونی وی نو د کوم ټاپ لا عملوي نو مخکې ما ویل چې په هغه ټاپ باندې به ټوکر کې خول شي فشار به پیورا او بیا دا چې د ټاپ نه پورته د غذای به یو ټوکر یا په کمربند یو څه باندې کلک وتړلې وتړي چې د وینو بهېدونه مخنیوي وشي.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب.
ټیک دي چې موږ تاسو سره ناروغ سره کومک کولای شو.
کورمودان محترم ډاکټر صاحب محب الله زیر د عامې روغتیا د مالجوی طب رئیس ستاسو څخه ډېر مننه کوم او د محترم اوریدونکو څخه هم مننه چې خبرونه واوریدل.